وخت د ماځګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په ورستي خبرې غړي کې د عبدالحق کاکړ سلامونه ومني. په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مشر ملا نذیر په ځانمرګ برید کې د زخمي کېدو وروسته نشته سوې دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد افغانستان ته تر بل هر یو ملک زیات اهمیت ورکوي. غیر مصدقه رپورټونه وایي د اسامه بن لادن په اړه معلومات ورکوونکي ډاکټر شکیل افریدي په جیل کې بوک هړتال پیل کړی دی. د پاکستان کابینه د ترغلی په ضد د یوې ادارې د جوړولو لپاره د یو قانون منظوري ورکړې ده. دا او ځینې نور رپورټونه لرو. په پایله خبرونو کو ویونکی احمد شاه اعظمي.
د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن ځانمرګي برید شوی چې شپږ کسان پکې وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. راپورونه وایي د اسامه بن لادن په نشه کولو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدي د پېښور په مرکزي زندان کې د لوږې هړتال پیل کړی دی. او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د فلسطین پر هغه قرارداد رایه چول کیږي چې په دې اداره کې د فلسطین حیثیت له څارونکي په غیر رسمي غړي بدل. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن د زیارت په ورځ ځانمرګي برید شوی چې شپږ کسان پکې وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. په ژوبل کسانو کې د ځایي طالبانو مشر کمانډان ملا نذیر هم شامل دي. ځایي چارواکو او د سیمې خلکو مشال راډیو ته د ټلیفون له لارې د پیش پخلی کړي او زیاتوي چې د ملا نذیر تر ژوبل کېدو وروسته د ملا نذیر ډلې د طالبانو او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شته رامنځته شوې چې د راپورونو له مخې د حکیم الله مسعود د تحریک طالبان دوه غړي پکې وژل شوي دي. راپور نوای د پېښور په مرکزی ځان کې باندې ډاکټر شکیل افریدی چې د اوسامه بن شکولو کې مرسته کړې او اوس له دې کبله د نه خړو له هړتال پیل کړی دی چې پاکستانی چارواکو له نوموړي څخه بنسټیز اسانتیاوي اخیستې دي. د ډاکټر شکیل افریدی د څنګه خړو له هړتال پاړه د نوموړي رول جمیل افریدی وای د زندان چارواکو له هغه وروسته له ډاکټر شکیل افریدی سره د دوی په ملاقات هم بندیز لګولې چې کله د پاکستان جاسوسي ادارو نوموړي په زندان کې د سټلایټ ټلیفون په درلودلو تورن کړ. دا د ونی ورده چې د پاکستان جاسوسي ادارو ډاکټر شکیل افریدی لومړی په دې تور نیولې و چې د ترهګري ډلې القاعده د مشر اسامه بن لادن په لټولو کې له امریکا سره مرسته کړې وه. خو وروسته بیا د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه پر هغه دا تور ولګاوي چې ګواکې د منګل باغ له وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره مالی مرسته کړې وه او په همدې تور کې ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کالو د بند سزا واورول شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. هینا ربانی کار تیر ورځ په اسلام آباد کې ریچرز خبري اژانس سرګند کړه په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او کچيري هلته امنیت ټینګ نسی پاکستان به هم شایي بے ثبات شي.
Peace and reconciliation in Afghanistan is an extremely important.
نو موري واي په افغانستان کې سوله او په خلانه ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې دا افغانستان ته ثبات راولي او د افغانستان پر اطلنکی باندې غیس کوي. نو موږ په هیڅ ډول د دې پاړه کم فکر نه کوو. د دې لپاره دا هم ډیره مهمه ده چې موږ د تیر څو میاشتو او ممکن لکلونو دا زده کړو چې د هڅ خبرو پر ځای په کار د عملن ستر ترلاسه کړو. شاوخوا دوی ونی مخکې اسلام آباد افغانستان د سولې د عالی شورا له غوښتنې سره سم د منځني کچ یو شمیر افغان طالبان خوشی کړل څو د روغ جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. بلخ په کابل کې د پاکستان سفارت خبر ورکړی چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به سبا یعنی د جمعې په ورځ د پاکستان په سفر اسلام آباد ته ځي. نوموړی به له ځان سره د بهرنی چارو د وزارت یو لوړ پوړی پلاوی هم بیایي او د پاکستاني چارواکو سره به پر دوه اړخیزه چارو خبرې اترې کوي. نوموړي ته دا بلنه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هینا ربانی کر ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا په درویزلو کې نن د پولیو یا ګزارن د ناروغي د مخنیوي لپاره د څاڅ کور کولو درې ورځنۍ مهم پیل سو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا د څانګې له مخې د صوبې د درویزلو 2500 یونین کونسل حساسه ګرځول سوی دي. په دې کې درې ځلې چترال کویسان او ملکنډ ایجنسی د پولیو څخه پاکي ګرځول سوی دي. چارواکي وایي د پولیو په کمپاین کې به 200000 ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅ کور کول کیږي او د دې کار لپاره 6000 ډلې ګمارل سوی دي. د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې په سید کرم ولسوالۍ کې 14500 کیلوګرام خام او پاخه چرس نیولې دي. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال زلمی اوریاخیل مشال رادیو سره په خبر کې ویل چې دوه تنه د دې چرس د کاچاک او ذخیره کولو په تور نیولې دي او په لټنې ترې روان دي. د پکتیا امنیتی چارواک په وار وار دا هم ویل دي چې په دومره اندازه چرس پکتیا ته د ورڅیرمه یا ګاونډي ولایتونو څخه دی ولایت راوړل کیږي. خبرونه لمشال رادیو خاوري د ملګری ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د فلسطین پر هغه قرارداد رایه چول کیږي چې په دې اړه د اداره کې د فلسطین حیثیت لوي څارونکي په غیر رسمي غړي بدل کړي. په ملګری ملتونو کې د فلسطین ادارې د وسنی حیثیت بدلول به په غربي تراټه، غزه او شرقي بیت المقدس کې د فلسطیني ریاست په غیر مستقیم ډول د پیژندو په معنا وي. تمه ده چې د پرمختلونکو هیوادونو په ګډون به د اروپا یو شمېر هیوادونه هم د فلسطین د دې هڅې ملاتړ وکړي. په دې اروپایي هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دایمي غړي فرانس هم شامل دی. بلخوا تمه څرګندېږي چې روس او چین به هم د قرارداد پاک رای ورکړي. د اسرائیل او امریکا په ګډون ډېر کم شمېر هیوادونه د قرارداد په مخالفت کې رای ورکوي چې وایي یوازې د مستقیمو خبرو له لارې د یوه فلسطیني ریاست رامنځته کېدل امکان لري. د مصر نوې آئین جوړونکو اسمبلی وایي هیله مند چې د هیواد د نوې آئین پر حتمی مسوده چې تیر ورځ ناوخته پرې کار روانو نن د زیارت پر ورځ ناوخته رای ورکړي. څېړونکي وایي د مصر ولسمشر محمد مرسي هیله مند چې د نوې آئین له لارې په اوسني بحران قابو ومومي. ولسمشر مرسي تیر ورځ د صدارتي فرمان لاندې ټول واک ځانته کړی و. بل لور ته تنقید کوونکي وایي د اسلام پالي اکثریتي اسمبلی لخوا به د هیواد د نوې آئین په بیړه سره جوړول حالات لا نور کړکېچن کړي. تمه څرګندېږي چې مرسي نن د ټلویزیون له لارې ولسته وینا وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وايي د ایران په اړه تر ټولو مهمه مسله تر اوسه نه ده هواره سوې. نن په ویانا کې د دغې ادارې د مشرانو کمیټې په غونډه کې یوکیا امانو وویل چې د انس کولای د پرمختګ په اړه راپور وړاندې کړي. نوموړي دا هم زیاته کړه چې نړیوالو بندیزونو د ایران پر اټومي پروګرام څه ډول څرګند اغیز نه دی کړی. اداره له ایران غواړي چې د احتمالي پوځي مقاصدو لپاره د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. د خبرونو پای
خبرونه درته ما چازمی وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د یو مشر مولا نذیر په ځانمرګ برید کې د زخمی کې دوروسته شتې سوي دي. غیر مصدقه ریپورتونه وایي د اسامه بن لادن په اړه معلومات ورکوونکي ډاکټر شکیل افریدی بوک هړتال پیل کړی دی. د پاکستان کابینه د ترګری په ضد د یوې ادارې د جوړولو لپاره د یوه قانون منظوري ورکړې ده. آیا دا به ګټه ولري؟
مخلص نه دی، فوکس نه دی، د هغې ترجیحات سیاسي وي او هغه شخصي وي.
د بلوچستان د کوټه ډاکټران له یو نیمه میاشتې راهیسې پر هړتال دي. نه یوازې د دې صوبې بلکې د افغانستان راغلي ناروغان هم له مشکلاتو سره مخامخ دي.
شخصي ته باور ولو په شخصي کې کار نه کوي. دلته راولم ته کار نه کوي. د اوس مو اوله ساتل شپې کې چې نشناف لرونه نه دلته قریب لرو نو اوس مو ډاریا نه اخیستې مو سوق.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د فایل ریپورت لکه په خبرونو کې چې واوریدل په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر مولا نذیر په ځانمرګ برید کې د زخمی کېدو وروسته هلته نشتې پیل شوې دي. په دغه برید نن سهار شوی وو. تازه حال څه دی؟ دا وخت را سره د مشال خبریال د ټلیفون په لاندې سیلاب مسعود. سیلاب مسعود صاحب، که تاسو تازه حال راکړئ.
د جنوبی وزیرستان ستر کنټرول
سیلاب صاحب، ستاسو ږغ صفا نه راځي. که ځای لږ بدل کړي نو کېدای سي بیا لږ صفا سي ږغ. اوس که راته ووایاست
د سعودي وزیرستان په ستر کنټرول ونښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې د وژلو شمېر اووتلی دی. او د دې نه علاوه د یوې بلې ډلې طالبان چې کوم د ملا نذیر د ډلې طالبان هم راکړي دي په نواډا رستم بازار کښې که هغه ور وشمار کړي بیا دا شمېر ټول نه کسان ته رسېږي. په دا برید کښې دولس کسان پر ارژلي شوي دي چې پکښې د ځایي طالبانو ستر کمندر ملا نذیر هم شامل دی. د پنځه پر ارژلیو حالات مرګندي وشول شي. د مولا نذیر سره ټول پلا پر ارژلي د مرهم پټۍ دپاره حکومتي او غیر حکومتي هسپتالونو ته لېږدولي شوي دي. په سیمه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي ځایي قبایلون او د مولا نذیر ځاني ترجمان مولانا امیر نواز د پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای کړی دی او دا یې حال زیاته کړی دا چې دا برید ماسپښین مال دوه نیمه بجې په مانځ کښې د وانا رستم بازار سره د امن کمیټۍ د دفتر په مخامخ هغه وخت وشو چکلا ځایي طالبانو کمانډر ملا نذیر د خپل ګاډي نه راکوزېده چې په دې مانځ کښې ځانمرګي برید کوونکي برید ورباندې وکړه.
سلام صاحب، آیا د ملا نذیر د زخمي کېدو په اړه باندې آیا ډېر زیات زخمي دی نه دی، په دې اړه یې څه ویلي دي؟
بالکل، د ټولو ذریعې د پخلای کړی دی چې په دا برید کښې ملا نذیر پر ارزلی شوی دی او دا برید شوی هم په ملا نذیر باندې و او د ده په مخ باندې او په پښا باندې لشکې لشکې پرارونه راغلي دي خو مرګندی نه دی.
له هغه وروسته څه نښتې سوي دي سیلاب مسعود صاحب؟ داس له هغه وروسته څه نښتې سوي دي، د دې تفصیل څه دی، څنګه سوي دي، دا د چا تر منځ دي؟
دا برید چې کله ځانمرګي برید وشه چې هغې نه وروسته کومې پېښې مخته راغللې د هغې نه والو زه داغه لږ درته واضح کړ چې د دې پړې برید یا چا په قبول کړی نه دی خو د ځایي طالبانو مطلب مې دا چې د ملا نذیر د ډلې سره کوم طالبان تعلق لري د هغوی دا شک دی چې ګنې دا کار دلته موجود مقصود طالبانو کړی دی. چې کله دا برید وشه د هغې نه د وروسته د رستم بازار شې د ملا نذیر د ډلې طالبان راپورته شول او دوه مقصود طالبان یې دوله ته وویشتل او مړه یې کړل. آخرینی اطلاعات دا دي چې د دې نه علاوه د وڼا کیمپ د وڼا سکاوټس کیمپ نه د سویل په طرف د کوټ وړې کړي کوټ شه د طالبانو په خلاف باندې د احمدزی وزیر چې کوم طالبان دي د هغې کاروایانې لګیا دي. په دا ځانمرګي برید او د وروسته چې کومه شاخه شورانګه لګیا شوې ده چې کومه لا تر اوسه پر هغه روانه ده دا ذریعې یي چې دا امکان شي د امکان شته ده چې د مارک زوبلې شمېر نور غږ زیات شي. خو کاکر جانې دې نه علاوه اوس اوس د تا د ټلیفونه مخ شې د وڼه نه یوه دا اطلاع رارسېدلې ده چې د وڼه په شین ورکسک سیمه کښې یوه غټه چاودنه وشوله خو د دې چاودنې بیا دا پته نه لګي چې دا څرنګه د څه شي چاودنه ده.
سمه ده سیلاب صاحب، تاسو په دې باندې نظر ساتئ، کېدای سي په دې روانه ګړۍ کې په یو وخت کې ستاسو ته معلومات ترلاسه سو. موږ بیا خپل اورېدونکي له دغه چاودنې څخه خبر کړو یا بیا څه کوم تازه حال دی تاسو ته به بیا وروسته کېدای سي راسو. خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروایی دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان مشرتابه تبر هر مرکز کابل ته زیات اهمیت ورکوي. دا زیاتوي دې زیاته کړې چې د افغانستان د سولې په نوي راپیل سو هڅو کې به نور مرسته وکړي. د رایټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې میرمن کر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې هم په دې په بلنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د جمعې په ورځ له یو لوړ پوړي پلاوي سره یو ځای اسلام آباد ته ځي. تفصیل به ریاض مسخیر لکی.
رایټر خبری ایجنسی سره د مرکه دوران خارجه وزیر حنا ربانی کروی چې پروس کال د بازې بدو پیښو د لاسه د پاکستان او امریکې تعلقات ډیر خراب شوي وو خو اوس دغه تعلقات بیا سمړخته روان دي. د افغانستان په حواله د یوې پوښتنې په ځواب کې خارجه وزیر وی چې اوس هم افغانستان په پاکستان بدګمانه دی، حالانکه د پاکستان د پاره تر ټولو زیاته مهمه دارالخلافه کابل دی او ځکه هم پاکستان د افغانستان امن او کلری کې ډیر سنجیده دی او د دغه مقصد د پاره بازې طالب وسله وال خوشی کړی دی چې د امن خبرې اترې پیل شي. حنا ربانی کر زیاته کړه چې دا وخت پاکستان او امریکې ترمنځ د پوځي او استخباراتي تعلقاتو په ګډون هر قسمه تعلقات پخ کېدو دي او د افغانستان نه کال 2014 کې د ناټو زیاتره عسکرو وطن وړاندې هلته د پوخ امن او کلاري د پاره د پاکستان او امریکې کلک مرستې ډېرې ضروری دي. د پاکستان او امریکې د تعلقاتو په اړه چې کله مشال ریډیو د خارجه چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي لوستو د سانګې د مشر مشر ډاکټر اعجاز خټک نه تاسو کو نه دوی
دا چې لګي چې پاکستان کې دې وخت کې څنګه خلک لاګړي چې او پکار دې بس ته موږ هم کې سره ورانه زموږ پیدا کړل او پکار دې خبره سمکو او دا ټول داو
پاکستان د پاره په موشي لحاظ د امریکای د اهمیت پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو او مظفر آباد په هنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق صدا سی وایي
په تجارت کې د ټولو نه ورټ مارکیټ چې زموږ د ایکسپورت دی هغه یو ایس دی امپورت کوم د وایي نه هغه 6% موږ یو ایس سره مدد کوو چې هغه سعودي په سیم نمبر دی نه علاوه د ریمیټنسز کې د ټولو نه ډېر پیسې چې موږ راځي امریکا دا 22% د دې نه علاوه بیرون سرمایه‌کاری ده نو بیرون سرمایه‌کاری هم د ټولو نه زیات چې کوم ملټی نیشنل کمپنی دی زموږ په ملک کې بیرون سرمایه‌کاری کیږي په پاره کې هم د امریکا یو ډېر غټ حصہ ده د دې نه علاوه زمونږ چې کوم دفاعي ضرورت دي هغه 35% هغه د امریکای نه پوره کوي په دې تناظر کې موږ ورونه د پاکستان ډېر ځتی نصار په امریکا باندې دی
د یادونه وړ ده چې کال 2011 کې د ریمن ډیوس د لاور پیخي ابتاباد کې د اسامه خلاف اپریشن او مومندو کې د سلالا چک پوسټ پیښ وروسته د پاکستان او امریکای تعلقات ډیر کړکیچن شوی او د دې په جواب کې پاکستان د ناتو سپلای لارې تړلو سره سره د امریکای نه شمسی ایر بیس خالی کړو او امریکایانو ته د ویزو ورکولو عمل هم کم او ګران کړو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
او سم د ترګری په ضد یوې ادارې د جوړولو هڅې تیر ورځ پاکستان مرکزی کابینه د ترګری په ضد یوې ادارې نکټا د جوړولو د بل منصوري ور کړی دا خو کاروان په دې نظر دی چې ترګری څه روزنه زیات او بخشي څلور زره نه زیات خلک وژلي او د غي هیواد په اربونو ډالر زیان اړولي خو حکومتونه د ترګری په ضد یوې جامع تګلارې جوړولو کې ناکامه شوي تفصیل به له مجد بابر واورو
د نه پورز د پاکستانی حکومت مرکزی کابینه د ترهګرای په ضد د یوې قامی ادارې نکټا د بل د مسودې منځري ورکړه په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر قمر زمان کایرو ویل چې دغه بل به قامی سملې ته وړاندې کیږي او بیا به د ولسمشر د لاسلیک کې دونه پس دغه بل د یو قانون شکل اختیار کړي د کایرو په خبره دغه اداره به د ترهګرای په ضد نوې تګلارو جوړولو ترڅنګ د ملکی استخباراتي ادارو او صوبایي حکومتونو ترمنځ د رابطې کار هم کوي لاہور کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری نه پوښتنه وکړه چې د حکومت د غغام ولی تقریبا 12 کال واخیستل نو هغه وایي
اس خو ډیر وخت تیر شوی دی دا ډول ادارو جوړولو لپاره خو په حقیقت کې دا اداره مخکې جوړه شوی وه خو دغه ادارې څه کار نه وکړي خو اوس حکومت غواړي چې د قانون په دایره کې دننه یو مؤثره اداره جوړه کړي خو دا به وخت اخلي ځکه چې پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد یو جامع تګلار نشته دوی په بیلابیلو وختونو کې بیلابیل ګامونه پورته کوي خو داسې څه تګلار ورسره نشته چې دا غیله مخه د ټولو استخباراتي او امنیتي ادارو ترمنځ رابطه وي اوس به دوی کوشش کوي چې دغه موجوده ادارې ته یو قانوني شکل ورکړي
خبر اعلان سره په خبرو کې د اطلاعات او وفاقي وزیر قمر زمان قایره دا خبره هم وکړه چې دغه اداره به په مذهبي مدرسو کې موجوده رایج نصاب په جدید نصاب تعلیم بدلوي په فلمونو او ډرامو به نظر ساتي او د دې ترڅنګ به د ترهګرۍ په حواله سیډنیز راپورونه هم برابروي خو په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا ټولي هڅې خبرې دي
فوکس مری داری تدیحات سیاسی وی او آغا شخصی وی او کدیر ایون دا پرویز بشرف پور نا هم پاکی شامل کی نو خپل شخصی مفادات دا ملک پا مفادات دا مخ کی خیوی نو پا دی وجه معنی دا مسئلہ اگده شوا دو ما بخیال کرده چی حکومت یا پیرا دا فیصله او کی که دا ملک دا پارا دا دطول ما ربی یو اهم نغاری او پا دی معنی دا دی حل ضروری ری دو ما بخیال گه داری حل دا پارا سوچ کولی
بریگیدیر محمود شاوائی چی دا دغی داری سی یو کال شو چې د کورونو چارو د وزارت د اختیار لاندې کار پیل کړی دی او د په خبره د هم د یو شمیر نورو د دفاعي او خارجي چارو د کارپوهانو او پخوانی حکومتي چارواکو ترڅنګ د دغه ادارې یو غړی وو خو زیاتوي چې څومره غونډې د دغه ادارې شوې دي حکومت د دوی په وړاندې ځنو عمل نه وکړي
تاسو په پاکستان کې د نوی عدالتي د یو نوی ادارې د ترګري په ځد جوړولو په اړه رپورت اوریدي. ځینې پاکستانی او نړیوالې رسنۍ وایي چې پېښور په مرکزی زندان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی د څن خوړلو اړتال پیل کړی دی. د نوموړو وکیل او ورور هدواړه چې د زندان وایي چې د زندان چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له ډاکټر شکیل افریدی سره وویني. دا چې ډاکټر شکیل افریدی ولې داسې هړتال پیل کړی او د قانون له نظر له بندي له کورنۍ سره د لیدو حق لري او کنه، دا به د بوریوال کاکړ په ریپورت کې واورو.
ریپورټونه وایي چې د پېښور په مرکزی زندان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی له دې کبله د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی چې پاکستاني چارواکو له نوموړي څخه بنسټیزې اسانتیاوي اخیستې دي. چې کله مو د دې زندان له چارواکو سره تماس ونیوي نو هغوی په دې اړه له څه ویلو انکار وکړ چې آیا رښتیا هم ډاکټر شکیل افریدی د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی او کنه. بل پلو د نوموړي وکیل سمیع الله افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د رسنیو له لارې په دې خبر سوی دی، خو د هغه په وینا د زندان چارواکي د دې اجازه نه ورکوي چې له ډاکټر شکیل افریدی سره وویني.
ریپورٹ فرزین دا ریپورٹ مطابق ہو ڈاکٹر سے کوئی چرتا کرے او کو کنفرمیشن ہو تو سے پرمن دا نو کچھ سب پوزیشن دے.
د ډاکټر شکیل افریدی د څن خړولو د هړتال پاړم د نوموړي لورور جمیل افریدی څخه هم پښتنه وکړه. هغه وای د زندان چارواکو له هغه وروسته له ډاکټر شکیل افریدی سره د دوی په ملاقات هم بندیز لګولې دي چې کله د پاکستان استخباراتي ادارو ډاکټر شکیل افریدی په زندان کې د سیټلایټ ټلیفون په درلودلو تورن کړی و.
ابي اختي ادرامي اخري هذا موبايل فون ولا ايجنسو او د جيلو كام نو بابا اي بابا نيجا ولا ابي انا بس ا سري في قديم على تشددين خلي بجيل كي وراخو طول دي انساني حقوق خلاف ردي دور وانا كده انصاف بكم متنمين عليكي وظلم جبر ربي ملكي.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی وویل چې له خپل کورنۍ سره ملاقات کول د هر بندي قانوني حق دی. د یادونه وردا چې د پاکستان استخباراتي ادارو ډاکټر شکیل افریدی لومړی په دې تور نیولې وو چې د ترهګری ډلې القاعده د مشر اسامه بن لادن په لټولو کې له امریکا سره مرسته کړې وو، خو وروسته بیا د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی پر هغه دا تور ولګاوي چې ګواکې د منګلباغ له وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره مالی مرسته کړې وو او په همدې تور کې ډاکټر شکیل افریدی ته د درې درس کالو د بند سزا اورول شوی وو.
ډاکټر شکیل افریدی د بوکړتال د پیړولو پیلولو په اړه رپورت اوریدي. اوم د وفاقي کابینې د پاکستان مرکزی وکیل وفاقي کابینې د قومي اسمبلی کې د اوس د یو بل وړلو هڅه کوي چې پاغه کې یو خود ترګری په ضد یو اداره د داغه جوړولو او د دې ترڅنګ په انتخابي اصلاحاتو باندې هم د 2012 منځوري ورکړې ده. په دې اړه به تفصیل احمد الله راکی.
تیر ورځ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې نه متعلق نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي بل د مسودې منځوري سره سره انتخابي اصلاحاتو بل 2012 هم منځوري ورکړې شو. د انتخابي اصلاحاتو د بل منځوري وروسته په ټول ټاکنو کې به امیدواران د نوي قواعد او ضوابط پابندي کوي. د نوي ضابطه اخلاق تر لاندې انتخابي مهم او ووټونو اچولو عمل دوران به د هر قسمه وسلې په نمایښ پابندي وي او د قومي اسمبلی امیدواران به خپل انتخابی مهم دوران تر 50 لکه او صوبائی اسمبلی امیدواران با خپل انتخابی مهم دوران تر 1.5 لکه روپو پورې خرج کولای شي. د اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا اویل چې په لومړي ځل ایوان صدر د جمهوریت او د وفاق د مضبوطۍ لپاره کار کړی دی.
اس سیاسی صدر میں پہلی دفعہ پاکستان کے بہت
دی سیاسی صدر په لومړي ځل هغه یو شمېر اختیارات چې کوم تیرو صدرانو ځان سره اخودي وو هغه پارلیمان ته ورکړل، ځکه چې صدر زرداری غواړي چې پارلیمان مضبوط شي. دغه شان نیشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي بل کې د بهتري راوستو کار هم روان دي او زموږ کوشش دی چې ترهګري د خاتمې لپاره د یو مؤثر پلیټ فارم جوړولو سره د فیصله سازي عمل زیات مؤثر جوړ کړی شي او د مسوده کې بعد د صوبایي حکومتونو مشاورت سره بهتري راوستي شي.
د کابینې په اجلاس کې د ماحولیات او تحفظ لپاره یو خود مختار اداره جوړولو سره سره د پاکستان او تنزانیا ترمنځ اقتصادي مرستو لپاره مشترکه وزارتي کمیشن جوړښت او پاکستان او ایران ترمنځ سکیورټی مرستو په حق لا په معاهده د دستخط منځوري هم ورکړې شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا د لیک مروت زخه تشتول سوی د جنگلاتو د محکمه او د لیوز یو چارواکي په ګډون څلور چارواکي پرون د خپل کورونو تر رسیدلې دي. تشتول سوی کسوای دوی د طالبانو د شاهین ډلې لخوا زخه تشتول سوی وو. د مشال د همکار ریپورت واوري.
د نیمه قبایلی سیمه لکی مروت مستخلنا اتم یاشت مخشه د محکمه جنگلات او د لیوی فورس د یو سرتیری سرا سلور تشتولی کاسون خوشی او پروند پنځم پورز ټریټ ما زیګر خپل کورونو تارا وراسدل دا کاسون چا تشتولی وو چرتای بوتلی او بنجون کړي او سرانګی را خوشی کړل. دغه پښتنه می چې د لیوی فورس را خوشی سرتیری نصر خان بیٹانی نه وکړي هغه په دارنګ جواب را مشال ریجو پدغا بارش لکی مروت ڈپٹی کمشنر چدنی میں قبائلی سیمے لکی مروت پولیٹیکل ایجنٹ ہاں دائی نائب پولیٹیکل ایجنٹ عہدے سیمے نا دو قومی اسمبلی نمائندہ ظفر بیگ بیٹانی سرا دے ٹیلی فون پر لکھا دے تماس نیولو ہسا وکڑا خود پل ٹیلی فون پور تنا کڑل. دیو بل خبر پر مطابق دلکی مروت پولیس دریس وارلس کولن بچونی ولی بندون کڑی دی چکم دے زنمرگی بری دونو دے پارا روزلی شوی او تیرہ ورز دے کراچائینا دے قطبی وزیرستان میران شاہ پولوری بوتلائی شوال. پا دغا لڑکش دلکی مروت پولیس ترجمان شاید خان مروت ویائی شاید خان مروت دا ہاں زیادہ کڑا چنولی درے واڑا بچیون او دا غوی بوتین کا یا یاد پشتنے گوزن د پورا پندی جیتا را سوالی شوی دی.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر
د خبر پښتونخوا په درویش زیلو کې هغه یونین کونسلو کې چرته چې د پولیو خطر زیاته ده د ورځنۍ د پولیو مهم نن پایل شو. بلخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر وایي چې د پېښور د نالیو د اوبو د لیبارټري ټیسټ 80% نمونې دا ښایي چې په پېښور کې اوسم د پولیو وایرس موجود دی او ماشومانو ته خطر ځینې شته. شبیر مجان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جانباز مشال لیړو ته وویل چې دوی په پېښور کې د بخشو پل او شاهین ټاون د نالو نه د اوبو نمونې اخیستري او د هغې د لیبارټور ټیسټ دا ښایي چې 80% نمونو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی چې دا په ډاګه کوي چې پېښور او غیر چاپیر سیمو کې اوس هم د پولیو وایرس یا جراثیم موجود دی. ډاکټر جانباز وایي چې د بخشو پل او شاهین ټاون نه دوی نمونې ځکه اخلي چې د ټول پېښور د خراب اوبو یا د نکاسۍ نظام هم دې دوه ځایونو ته راپریوزي. دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو مشر ډاکټر اکرام وایي چې د پولیو وایرس معلومولو دا طریقه دوی هر میاشت کوي. دغه نالو ته زیاتره د پېښور د 1500 یونین کونسلو اوبه راپریوزي او دوی وایي چې د پولیو وایرس موجودګي دې کې ځکه ده چې د کومو یونین کونسلو نه دې ته ډېرې اوبه راځي په هغې کې یا خو د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي یا افغان کډوال میشته دي. څوک چې په یو ځای د مستقل نه اوسېدو په وجه باندې د پولیو جراثیم ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي. بل دوی دا هم ویل چې دغلته کې آبادی په لږ ځای کې ډېره زیاته ده، د صفایي انتظام هم صحیح نه دی، نو ځکه دغلته د پولیو خطر زیاته ده.
ماشومانو د پولیو کترونه د مسکېدو چانسز دی.
کړل ده چې نن نه شروع کېدونکې د پولیو درې روزنۍ مهم کې به د خیبر پښتونخوا د درویشتو ضلعو د های رسک یونین کونسلو یا کومو یونین کونسلو کې چې د پولیو د مرض خطره زیاته ده یوویشت لکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې ورکول کېږي او دوی دپاره دوی شپږ زره ټیمونه ټاکلي دي. دا چې دا کمپاین په چترال، کوهستان او ملکنډ کې ولې نه کېږي، ډاکټر جانباز زیاته کړه چې په نورو درویشتو ضلعو کې هم دا کمپاین صرف په هغه یونین کونسلو کې دی چېرته چې د پولیو خطره زیاته ده یا ورته های رسک یونین کونسل ویل کېږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم 15 بجې شوې دي. احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان په واڼه کې نن ځانمرګي برید شوی چې شپږ کسان پکې وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. په ژوبل کسانو کې د ځای طالبانو مشر کمانډان لا نظر هم شامل دي. راپورونه وایي د پېښور په مرکزی زندان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی چې دوسامه په نشه کولو کې مرسته کړې وه، اوس له دې کبله د نه خوړلو هړتال کړی چې پاکستاني چارواکو له نوموړي څخه بنیادي اسانتیاوي اخیستې دي. پاکستان وایي د کابل او طالبان ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنی چار وزیر ډاکټر زلمی رسول به سبا پر دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره د پاکستان په سفر اسلام آباد ته ځي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د فلسطین پر هغه قرارداد رایه چول کیږي چې په دې اداره کې د فلسطین حیثیت د یو څارونکي څخه په غیر رسمي غړي بدل کړي.
احمد شاه زمي د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځ مطبوعاتو څېلې کړلې. له اسلام آباد رابیا اکرم رپورټ را لېږلې ده.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن واضح کړه چې امن او امان صورتحال عام ټول ټاکنو په لار کې خنډ نشي ودرېدلې او د امن او امان ذمہواری په حکومت جوړیږي. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن په یو اجلاس کې مهم فیصله کړې دي چې پکې الیکشن کمیشن 19 نوې سیاسي ډلې رجسټرډ کولو فیصله وکړه او ورته نوې انتخابي نښې هم ورکړې او دغه رنگ باز نښې خارج کړې. ادارې مخکې لیکي چې چرته پورې د ټول ټاکنو دوران د امن او امان د قیام د ذمہواری تعلق دی، نو په دې حواله حکومت خپل واریانو نسرګی نشي بندولې. ادارې وړاندې لیکي چې حالاتو کې چونکه تبدیلی راغلی ده او د ملک په موجوده صورتحال کې د جلسو نه مختلفې مسلې مخې ته راتلې شي، نو د لپاره به بهتره وي چې سیاسي ډلو ته د ملکی میډیا د خطاب موقع ورکړي شي، نو داسې مشکلاتو نه بعد بهر راوتو دا یو ښه حکمت عملي وي. ادارې خیر کې لیکي چې بعض سیاسي حلقونه د دوکو الزامونه را روان دي او د حلقبندیانو په حواله هم بعض شکایتونه مخې ته را روان دي چې دیش لکه ووټرانو نمونه د حلقونه بهر درج شوي دي او کراچۍ کې حلقبندیان په لسانی توګه تقسیم کړی شوی دی. نو هم دغه وجه ده چې سپریم کورټ لسانی تقسیم ختمولو حکم جاری کړی دی چې پاغې د الیکشن کمیشن په فوري توګه عمل وکړي چې داسې کمی وحدت یقیني جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې صوبه کې قانون حکمرانی او عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کیږي او داسې ښکاري چې ډېر زر عدالت به په دې سلسله کې خپله نوټس اخلي. ادارې مخکې لیکي چې د عدالت واضح احکاماتو باوجود په سکونونو کې د یو نه زیات رونو خویندو په فیسینو کې پر رعایت سره عمل نه کیږي. په دې کې پېښور تعلیمي بورډ یو فعال افسر په مشرۍ کې د لپاره یو شعبه هم قائم کړې ده، خو دې له باوجود طالب علمانو او مور او پلار ته یې څه فائده ونه رسېده. ادارې وړاندې لیکي چې عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کول یو لویه مسله جوړه شوې ده، بلکې خیبر پښتونخوا کابینې نه دوباره منظورې باوجود په سکولونو چک اینډ بیلنس متعلق بل د صوبایي اسمبلی نه منظورېدل د فکر خبره ده او د کابینې نه دا بل دوه ځله منظورېدل د حکومتي عزم اظهار کوي چې صوبایي حکومت په دې مت کې سنجیده دی، خو تر اوسه بل عملی قانونی شکل ور نه کړی شو. ادارې لیکي چې طالب علمانو او داغوی د مور او پلار د حقوقو او مفاداتو تحفظ حکومت اولین ذمہواری ده. بهتره بداوی چې نجی سکولونو مالکان د خپل اثر رسوخ استعمال نه کړي چې قانون سازی ته عملی شکل ور کړی شي او اولس رعایت ترلاسه شي او د اسمبلی غړو نه په دې اړه امید پکار دی چې اغوی به اولس مفاداتو ته ترجیح ورکوي.
امریکایي مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د 2014 کال نورسته د پوزونو د ساتلو په معاملې کې د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې افغانستان سره د امریکا د پوزونو ساتلو مایده نسته. په خپل امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان یا خو د خبريالانو تحفظ نه کول غواړي یا پکې دومره صلاحیت نسته چې خبريال خوندې کړي. د دواړو مقالو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای مجله بزنس ویک په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پینټاګان کې پوځي مشران اراده لري چې د روان کال تر پای به ولسمشر اوباما ته هغه وړاندیزونه مخکې کیږي چې د 2014 کال نه پس افغانستان کې څومره امریکایي پوځیان ساتل پکار دي. مقاله دیتوي چې دا مهال په دغه هیواد کې 6,000 پوځیان ځای پر ځای دي. د 2014 کال د مئی په میاشت کې دغه شمیر د 100,000 زیات وو، خو اوس بحثونه ګرم دي چې 2014 کال نه پس به څومره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي، ځکه چې بیا به د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونه سنبالوي. مقاله دیتوي چې په دې اړه فیصله کولو کې اوباما یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی، او په دغو کې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې د افغانستان سره د پوځیانو ساتلو څه قسمه معاهده نشته. مقاله دیتوي چې د دغه ډول معاهدې نه کولو له وجې امریکا مجبوره شوې وه چې د عراق نه په 2011 کال کې خپل ټول پوځیان وستل. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نهې په ورځ پاکستاني طالبانو په خبریال حامد میر د ناکامه برید پړه په غاړه واخیسته. حامد میر ته پس له هغې طالبانو د مرګ واخونه کړي وو کله چې هغه د ملالې یوسفزۍ په اړه یو شمیر راپورونه او مرکې کړې وې. مقاله دیتوي چې حامد میر په دې نږدو کې د ملالې یوسفزۍ موضوع ته ډېره زیاته توجه ورکړې وه. ملالې یوسفزۍ د سوات هغه 15 کلنه جینۍ ده چې د جینکو د تعلیم په اړه اواز پورته کړی وو، او چې کله طالبانو ملاله یوسفزۍ وویشته نو دغه پیښې ټول پاکستان او نړۍ کې سخت غوسه راپارولې وه. مقاله کې راغلی دی چې په حامد میر د ناکامه برید نه پس خبریالانو مظاهری هم کړی دي. په 2011 کال کې د خبریالانو د خوندي ساتلو ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په خپل یو راپور کې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولی وو، او ویلی وو چې یا خو حکومت نه غواړي چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي، او یا پکې دومره صلاحیت نشته چې خبریالان خوندي وساتي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
د افغانستان تزول افغانستان برته سیمه ترازو او هڅه وکړو چې تاسو ته په دی روانه غړي کې د جنوبي وزیرستان کې د سون شتو او ورستو کې یو 14 و چې بیا ورستو وسو چې دا یو ډرون حمله ده. د تازه حال به تاسو سره شریک کو. د جرمني د افغانستان نه په 2014 کال کې خپل ځواکونه راباسي. نموړي هواد په تیرو لس کلونو کې افغانستان ته زرګونه گاډي او کنټینرونه حمله شوې دي. اوس دغه سامانونه جرمني ته بیرته رسول یو لوی ستونزې ده. د پاکستان لارې خوندي نه دي. د ایران سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي، او د ازبکستان رژیم بیا په لوی پیمانه محصول غواړي. د چویلې ویبپاڼې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ژباړه نجیب عامر وړاندې کوي.
دو چویلې ویبپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي د جرمني کابینې هغه پلان لاسلیک کړی چې تر مخې په 2014 کال کې له افغانستانه خپل پوځ او پوځي سامان له توباسي، خو جرمني باور وی چې د ازبکستان پر سیر یو استبدادي هیواد ته د پوځي سامانونو د لیږدولو په موخه په لوی پیمانه محصول ورکړي. په راپور کې راغلي جرمني په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته 1,500 گاډي او 6,000 کانټینرونه لیږدولي، او اوس چې دغه هر څه بیرته جرمني ته رسوي نو خای دو کاله وخت په وخلی او ډیر ستونزمن کار بوي. د دغه سامانونو د ایران د لارې د لیکدولو خصوال هم نه پیدا کیږي، او د پاکستان لارې هم له خطر او بیروبار نه ډکې دي. نو یوازینې لارې چې پاتې کیږي هغه شمالي لارې ده. د جرمني پوز غواړي چې خپل سامان آلات د مزار شریف د لارې ازبکستان، قزاقستان او د روسي د لارې بالټیک سمندر ته ورسوي، خو دوی دا لاره یوازې د بې ضررو توکیو لکه کاشوغو، لمپونو او د طبي وسایلو لپاره په کار راولي. د جرمني د پوځ د سامان لیږدولو کماندان وای دوی له یاد شوې لارې نه وسلې، مرمۍ او پوځي ګاډي نه لیږدوي. د دې لپاره هم باید کومه لاره وي چې د افغانستان نه جرمني ته ولیږدول شي، او هغه به خی هوایي لاره وي. د راپور له مخې جرمني اگر چې د مزار شریف ایئر بیس نه زیات کار اخلي، خو د دې سره سره د ازبکستان په تربیز ښار کې هم د دې هیواد یو نظامی مرکز شته چې د 2002 کال راهیسې فعال دی. په نوموړي هیواد کې د جرمني سفیر ایرس تیتفنستر وای د ترمیز نظامی مرکز به د جرمني ځواکونو په مرحله واره بیرته ستنیدنه کې مهم رول ولوبوي. د جرمنی په پارلمان کې د کینلاسی ګوند سره تړاو لرونکي د دفاعي کمیټې ویان پاول شیفر وای د ازبکستان سره د همکارۍ لپاره خبرې کول په اخلاقي توګه پښتنې راولاړوي. نوموړی وای موږ دلته د یو استبدادي او جابر رژیم سره معامله کوو. د جرمنی د پارلمان یو غړی ویولا وان کریمون خو په انتقاد کولو کې لږ نور هم مخکیزی او وای د یو داسې هیواد سره د همکارۍ لپاره خبرې کول د بوزدلې معنی ورکوي، خو که د دفاع وزارت له نظره ورته وګوري نو هغوی ته دا مهمه ده چې څنګه خپل سامانونه ولیږدوي. په همدې توګه د جرمنی د حکومت دا پریکړه چې د ازبکستان سره د شوې معاهدې ډیری برخې پټې ساتلې تنقید کوونکو ته د تنقید کولو نورې موقع هم په لاس کې ورکوي. د دغې معاهدې ځینې برخې د پارلمان مخې ته راغلې، خو ډیری نورې برخې په دې نوم چې پټ ساتلې د جرمنی د بهرنۍ کړنلارې په ګټه دي پټې ساتل شوې دي. د یوې اندازې تر مخه جرمنی د 2015 نه د 2011 کال پورې د کال په حساب ازبکستان ته 14 میلیونه یورو ورکړې دي، خو اوس چې جرمنی د افغانستان نه خپل پوځونه او پوځي سامان له توباسي نو ډېر ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له سره معاهده وشي. خو تر دې ګړی نه د جرمنی حکومت او نه هم په جرمنی کې د ازبکستان سفارت د ډچویل ویبپاڼې ته په دې اړه څه ویلي دي.
د جرمنی له افغانستانه د فوجونو د ایستلو لارې ګودري بچوي، په دې باندې ډاچ ویلې ویبپاڼې لیکنه کړې وه چې نجیب عامر وړاندې کړه. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د هړتال له امله کوي خواته ځایي اوسیدونکي له سختو مشکلاتو سره مخ دي، نو بلې خواته د افغانستان په زرګونه هغه ناروغان چې کوټې ته د درملنې په مقصد راځي هم له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې صوبې ډاکټران له تېرې یو نیمې میاشتې راهیسې ځکه پاړتال دي چې وایي دوی ته د تحفظ ورکړل سي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په بلوچستان صوبه کې ټول سرکاري او شخصي روغتونونه تړل شوي او ځایي اوسیدونکي د سیاحت په برخه کې له ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، نو هم هلته د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه راغلي ناروغان هم وایي په سوونو کیلومتره سفر یې کړی، خو په بلوچستان کې نه هم په سرکاري روغتونو کې د ناروغانو علاج کیږي او نه هم په شخصي روغتونو کې. د هلمند حبیب الله نومي یو اوسیدونکی چې خپل ناروغ زوی د کوټې روغتون ته راوړی له مشال راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل شاوخوا شل ورځې کېږي خو د ناروغ زوی هیڅ علاج سوی نه دی. د کوټې په سنډي من روغتون کې د لشکرګاه یو بل ځوان چې خپل ناروغ پلار یې د درملنې په موخه راوړی د هډونو د ناروغیو په څانګه کې د خپل پلار سر ته ناست وو او خپلې ستونزې یې داسې راسره شریکې کړې.
تقریبا اتلس ورځې کېږي چې تقریبا راغلی دلته، نو یو پلار تال ختم سي بیا شروع سي بس نه علاج پروت دی دلته مریض، نو ډاکتران نسته شي نسته اوس ډېر زیات په تکلیف دی چې بېخي به اندازې، نو بس موږ انتظار
د ویلو ور ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د کوټې شخصي روغتونونه د افغانستان په ناروغانو آباد دي او په هر روغتون کې تر ځایي ناروغانو زیات د افغانستان ناروغان تر سترګو کېږي چې هره ورځ په زرهاو انسانان د پولې له هغې غاړې دې غاړې ته د درملنې په موخه را اوړي. هیر دې نه وي چې د بلوچستان ډاکټران له تېرې یوه نیمې میاشتې راهیسې په هړتال دي چې غوښتنه کوي د دوی د ملګرو تښتول دې بند سي او د تحفظ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. اوس هم د فلسطین په اړه یو ریپورت لرو، بیا به درته سیمې ته راځو. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د فلسطین پر هغه قرارداد رائے چول کېږي چې په دې اداره کې د فلسطین حیثیت له یو څارونکي په غیر رسمي غړیتوب بدل کړي. تمه ده چې د پرمختلونکو هیوادونو په ګډون به د اروپا یو شمېر هیوادونه هم د فلسطین د دې هڅې ملاتړ وکړي. په دې اروپایي هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دایمي غړي فرانس هم شامل دی. بوریوال کاکړ د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د ریپورت لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین حیثیت له یو څارونکي و غیر رسمي غړي ته پورته کول به په غیر رسمي توګه د فلسطین د داسې ریاست منلو په معنا وي چې لویدیځه غاړه د غزې تړانګه او ختیځ یروشلم هم پکې شامل وي.
د دې قرارداد د منظوري لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په 103 غړو کې د ساده اکثریت اړتیا ده. فرانس لوړاندې لا فلسطین ته د رای ورکولو ژمنه کړې ده او تمه کیږي چې روس او چین به هم د دې قرارداد ملاتړ وکړي. خو یو څه داسې هیوادونه هم شته چې د دې قرارداد پر ضد دي. په دې هیوادونو کې اسرائیل او امریکا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولینډ وویل چې فلسطینی ریاست د ملګرو ملتونو له لارې نسي رامنځته کېدای.
We've been clear, we've been consistent with the Palestinians that we oppose
په دې اړه زموږ دریځ څرګند دی او موږ پر دې ولاړ یو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین د غیر رسمي غړیتوب پر ضد یو. موږ دا خبره د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر محمود عباس سره په لیدو کې هم وکړه او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز هم تکرار کړه چې څوک په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي چې ګواکې دغه قرارداد به هغسې پایلې رامنځته کړي چې فلسطین یې په لټه کې دی، یعنې چې خپل ریاست ولري او له اسرائیل سره پر څنګ په امن کې ژوند وکړي.
ویکتوریا نولینډ د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې که ملګرو ملتونو په دې لړ کې ګام پورته کړ نو دا کولای سي چې د امریکا لخوا له فلسطین سره پر مالی مرستو اغیزه وکړي. امریکا په تیر کال کې له هغه وروسته د ملګرو ملتونو له کلتوري څانګې یونسکو څخه په فند کې کمی وکړه چې هغوی په ملګرو ملتونو کې د بشپړ غړیتوب لپاره فلسطین ته رای ورکړه. د فلسطین د ازادۍ د سازمان یو لوړ پوړي چارواکي حنان اشراوی د دې قرارداد د مخالفت کوونکو هیوادونو په اړه وویل چې فلسطینیان پر مخ روان دي او اسرائیل، امریکا او داسې نور یو موټی هیوادونه به وویني چې دوی د اخلاقو، انصاف او قانون له نظره پر غلطه دي.
بوریوال کاکړ فلسطین ته د څارونکو زخه د یو غیر رسمي غړي په اړه باندې د ملګرو ملتونو کې نن هڅه کوي په دې اړه ریپورت وړاندې کولای. یو نوې څېړنه وایي که څه هم بلاګونه، غنې خبري سرچینې او کمپیوټري لیکنې په خبري میډیا کې لوی ونډه لري، خو د مهمو خبرونو په موندلو کې د مسلکي خبريالانو ځای نشي نیول کېدلای. ریپورت لنډیز به واورو. دا څېړنه د امریکا د کولمبیا یونیورسټي د ډیجیټل جرنالیزم مرکز کړي چې عنوان یې پوسټ انډستریال جرنالیزم دی. د څېړنې لیکوال وایي ټکنالوژي معلوماتو ته په لاسرسي کې یو ډیر لوی کردار ادا کړی دی، یو ماشي بدلون راوستی دی چې د پوینا پر صحافت منفي او مثبت دواړه اثر اچولی دي. تحقیق وایي که چرته بنیادی کار نابالغه یا بیا د ماشین له لارې وسی نو دا د صحافت لپاره یو ښه خبره نه ده. د څېړنې لیکوال سی ډبلیو اندرسن فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د یو رشتاګویا ذهن منونکي او د تفصیل ورکونکي په توګه د یو صحافي کردار کمیدلای نسی. د دې په خبره د خبريالانو یوې داسې ډلې ته ضرورت دی چې هغه صحافت ته پوره پوره وخت ورکړي چې په هغو خبرونو کار وکړي چې یو څوک یې ریپورت کول نه غواړي. تحقیق دلیل ورکوي ټولنیزه یا سوشل میډیا بلاګونه غنې سرچینې کېدلای سي مثبت کردار ولري او داسې معلومات را مخې تکړي چې ورته په پخوا کې لاسرسی نه وو. د ریپورت لیکونکي په وینا کله چې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات وسو نو په دې اړه په ټویټر لومړی خبر د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي یو سلاکار ورکړي. دا شان په 2011 کې د جاپان د زلزلې مکمل تصویر ټولنیزي یا سوشل میډیا ورکړي وو. وسم کراچی ته زو د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن سیکټر ته حکم ورکړی چې په کراچی کې دی په دریو ورځو کې داسې حلقه بندي پاړه ریپورت ورکړي چې پکې هیڅ یو سیاسي ډلې اجارهداري حاصل نه وي. په کراچی کې پښتانه په لکونو حساب باندې اوسي او د دې ترڅنګ پنجابیان او سندیان هم اوسي. پښتانه په خصوصي توګه دا وایي چې دوی دوی حلقي هغه سینې دي جوړل سوي چې بیا د دوی یو ممبر یا غړی لا غځای منتخب سي. په متحده کومند دا تور دي چې دوی په خپل خوښ شي داسې حلقه بندي جوړ کړي چې 80% هغه په اردو ويونکي په 20% نورو خلکو باندې اکثره په اکثریت کې وي. په دې اړه ظفر کریمي رپورت لري.
سیاسی گوندونو، عوامی نیشنل گوند، مسلم لیگ نواز ډلې، جماعت اسلامی او یو شمیر نورو گوندونو د سپریم کورټ د دې حکم هرکلی کړی دی. د عوامی نیشنل گوند د سند صوبې مشر سینیټر شای سید په دې اړه مشال رډیو ته وویل
سپریم کورٹ ته هرای تحسین وایو چې هغه دا غواړي چې په کراچۍ کې د اجاره داری د ناجایز ختم کړی شي. لهذا کراچۍ کې حلقه مندۍ باقاعده په پوری پلان انداز شوي دي چې دلته نور قومیتونه ختم کړي دي. د اعداد و شمار په حساب باندې په کراچۍ کې 38% خلک چې کوم دی دغه اردو ویلو والا ژبې والا دی او باقي 20% پنجابیان، سندیان، بلوچان او پښتانه دي. مونږ دا غواړو چې دوباره اثر نو دی د فوج او د رینجرز په نگرانۍ کې د صحیح معنو باندې حلقه بندۍ جوړ شي.
د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي کچیرې په کراچۍ کې حلقه بندۍ له نوي سره تشکیل کیږي نو باید دا عمل یوازې په کراچۍ کې نو بلکې ټول پاکستان کې ترسره شي. څېړونکي وایي د وخت تیرېدو او په آبادۍ کې زیاتوالي ته په کتو سره باید حلقه بندیو کې بدلون رامنځته شي. لیکوال او قانون پوه منان باچا وایي په کراچۍ کې د 2002 کال جوړو شوو حلقه بندیو د ښاریانو ترمنځ ژبني او نسلي تعصبات زیات کړي. د هغه په خبره کې نوې حلقه بندۍ وشي نو د ښار امنیتي وضع ورسره ښه کېدلی شي. د هغه په خبره د پرویز مشرف په وخت کې په ترسره شوو حلقه بندیو د ایم کیو ایم ګوند خوشاله دی او د دې ډلې مخالف ګوندونه د اولې ورځې راهسې د دې په ضد دي او هغوی دعوه لري چې د نورو ژبو ویونکي سیمې ایم کیو ایم په خپلو حلقو کې ځای کړي او په دې توګه یې نور قومونه اقلیت یا لږکي ګرځولي دي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان بیا وایي د سپریم کورټ لخوا دغه حکم په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې له یوې خوا ټاکنو ته لږه موده پاتې ده او بلې خوا ته په کراچۍ کې د حکومت رټ ډېر کمزوری دی. دی وایي نوې حلقې جوړول د کلونو کار نه دی، دا په یوه میاشت کې هم کېدلی شي، خو د کراچۍ صورتحال بدل دی. دلته د سیاسي او مذهبي ګوندونو وسلوالې ډلې شتون لري. په جرمونو کې د ککړو خلکو بېلابېلې مافیې موجودې دي او د دې تر څنګ د امنیتي ادارو واک هم بیخي کمزوری دی. نو په یو داسې صورتحال کې د نوو حلقه بندیو د جوړولو خبره نوې شخړې زیږولی شي. د یادونې وړ ده په کراچۍ کې د انتخاباتي حلقه بندیو په حقله د 2002 کال راوروسته د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات را روان دي. ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ ښار په ګډون د سند د ټولي صوبې اوسنۍ حلقه بندۍ صحیح ګڼي او د سند صوبې پاتې نږدې ټول ګوندونه په اوسنیو حلقه بندیو سختي نیوکې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس یو کلتوري رپورټ لرو. له دې وروسته بیا د جنوبي وزیرستان تازه حال له سیلاب مسوده څخه اخلو. په پېښور پوهنتون کې تېر ورځ د خیبر پښتونخوا د تاریخ او کلتور تر عنوان لاندې ورځنی نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې غونډه کې د ادبي او کلتوري موضوعاتو ترڅنګ په سیمه کې د ترهګرۍ له امله په راولاړو سو ستونزو باندې خبرې شوي. اسرار اتل په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو زده کړو په څانګه کې درې ورځنی نړیوال کانفرنس د خیبر پښتونخوا تاریخ او کلتور تر عنوان لاندې پیل شو چې پکې د پاکستان د بیلابیلو سیمو او بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوهان ګډون کوي. د پاکستان سټډي سنټر پېښور پوهنتون او د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد د تاریخ او کلتور د سیړنیز ورکس په ملګرتیا جوړ د دغه سیمینار کوربه او د پاکستان سټډي سنټر پېښور مشر ډاکټر فخرل اسلام مشال ریډیو ته د سیمینار د اهدافو په اړه داسې وایي.
والدا دے کے د بهرنی ملکونو مندوبین راځي. پاکستان د کراچۍ نواله تر د خیبر پوري تقریبا د هر یونیورسټي پوهان او سکالران دے کے راځي. د دې لوی موضوع چې دا خیبر پښتونخوا د دې تاریخ او کلتور دا د دې نویت اولنې کانفرنس دی. در اوسه پورې چا د دې صوبې په ثقافت او د دې په ټول وړخونو باندې چت کانفرنس نو کړی.
دوی زیاتوي چې د خپل نویت دا اولنې سیمینار دی چې د سیمې د کلتور، ادب، تاریخ او په خاص توګه د ترهګرۍ لامل دراپی خستونځو پاړه به پکې خبرې کیږي.
د دې صوبې د تاریخ، د دې صوبې د ادب، د دې صوبې د کلتور، د دې صوبې کې د صوفیزم، د علماو د کردار، د دې صوبې کې د ترهګرۍ په والو سره چې کومې پیښې راغلي د مخه ته داسې یو پهلو نشته چې هغه مونږ په دې کې پرې خېدا چې کله دا مخالی پیښه دا بیا په یو کتابي شکل کې شایع کوو چې کم خلک مونږ سره دې کې ندي شریک شوي چې هغه نه دې استفاده وکړي.
د یادې غونډې پر اهمیت ساينسدان او د کلتوري چارو کارپوه ډاکټر یاسین اقبال اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې د پښتني سیمې د مشکلاتو په هواري کې داسې غونډه ډېره ګټوره ثابتې دي شي
دا کله نن نشل کال مخکې د سری شروع شوه وي نو موږ منن په دومره بد حالاتو کې نو او اوس موږ د اختیار خوندانو ته وایو چې په یونیورسيټو کې په نور ادارو کې چې کوم پوهان دي اغه سره کینې نو اغه ور له حل عمومي دي خبره دا خبره سره ممکن نه ده او نه پښتون دي خبرو نه ناشنا دي خو موږ سره سوکناس نه دي او د دې ډېر اسان حلونه دي هم د طریقه ده زما په خیال د دې اهمیت دومره زیات دی چې زم د ټول په خبرې نه اوسته دومره اهمیت نشته سمره چې د دې ایونت دی
د پښتو ژبې او فولکلور سیړونکو لیکوال او دی پروفیسور داور خان داوود دغه سیمینار په اړه دا سیوای
دا کیسن سیمینارونه چې کوم دي چې کوم زمو کلچر سره تعلق لري زمو تاریخ سره تعلق لري ډیر اهم دي ولی چې زمونږه د کلتوري اقدار د تاریخي اقدار د په ختمي دودي دا محفوظ کول پکار دي د وخت ډیر اهم ضرورت دی او دی وخت کې د الله پاک فضل دی ک موږ کوشش وکړو دا سې زمونږه محفوظ کولې شو د سیمینارونو په ذریعہ د کتابونو په ذریعہ د میډیا په ذریعہ
دا یادونه وردا چې په پېښور پونتون کې پیل شوی د دې روزنی کانفرنس کې بعد د کلتور او پښتون تاریخ ترڅنګ د دې سیمې او ترهګرۍ په اړه په خان مقاله وروي چې د منتظمینو په وینا به ورسته په کتابي بڼه هغه خلکو ته هم رسول شي څوک چې په دې کانفرنس کې ګډون نه لري اسرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو اوري ورستي خبري غړي دا ورستي شبي د لک څنګه سمندر تویلې په جنوبي وزیرستان کې نن ځانمرګي بریټ سوی مولا نذیر د طالبانو ځای مشر دی په کې زخمی سوی بیا ورسته نشته سوی په هغه کې هم مرګ جوړ لرامن سوی او ورسته د 14 ژغ اوریدل سوی دغه 14 ژغ په اړه باندې سیلاب مسعود را سره د ټلیفون په لاندې سیلاب سی په تازه حال څه دی
د کوم 14 ذکر چې ما اول کړای و اغا دوانانا دے لیدیز طرف تا دے لاس کلومیٹر پا فاصلے شین ورسا کی وا سیما دا او پا داشی وا بلا سیما دا چو کم پا لوکان دل ویلیائی پا داغا لوکان دل کشے دے با بیاوا بازا امریکایی الواتا کو چی پا اتلاس منتا کام پین زبا جے با دے پا یو کور با دے بریت کرائی دائی چې دوه توغندې په دې قربان دي وشتلې دي او د انټلی د خفیا ادارې او د پولیټیکل انتظاریات د چارواکو د وینا په مطابق د اولنۍ اطلاعاتو سره په دال شه درې کسان مړ شوي دي او کور ته غز یاد را څه بلای دی خو چې کوم کسان دلته وشتلې شوي او مړ شوي دي د هغوی له دا پته نه لګېږي
سمده سیلاب سے په وخت یو منټ لرو نور د مولا نذیر باندې څکم ځان مرګي بریټ سوی د زخمی سوی دی بیان شت سوی څه تازه حال په کراغلی مخې ته
په دې برخه هغه اولنی چکم اطلاعاتي اغاز لکه چما در تغلیو چې په بریټ ځان مرګي بریټ شه او وکا سم رشوی دی او دینا روسته چکینه دولتا شرخ شلانگا شوی دی دی طالبانو دی دوی گاله پا مانت شه پا اغان شغا دی دی دانه دوا طالبون برکڑی شوی دی او دینا علاوه داغا دالا چه چلل من دامخشمو پا ربطا وکلا داغا شرخ شلانگا دی روونا دو او د مزید تفصیلات
سره
دلی ندی چنور څه صورت حال ده
سماده سلا مسعود صاحب تاسو ډیره مننه چې په جنوبي وزیرستان کې مو د ډرون برید او سره چې کوم ځانمرګي برید سار سوی پاغه پاړو معلومات راکول او سم د خبرونو په دی ورسته شیبو ترغلی خبرونو لنډی زاورو له امه چازمې زخه د جنوبی وزیرستان په وانا کې نن په ځانمرګي برید کې د طالبانو ځای مشر کمانډان مولا نذیر زخمی سوی دی او بلخوا په دې برید کې اوه کسان وژل سوی دي راپور نوای د پېښور په مرکزی زندان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په نشه کول کې مرسته کړې و اوس له دې کبله د نفرل هړتال پیل کړي چې پاکستانی چارواکو له نوموړي څخه بنیادی اسانتیاوې اخیستې دي. پاکستان وایي د کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنی چار وزیر ډاکټر زلمی رسول به سبا پر دوه اړخیزه چارو د خبرو اترو لپاره د پاکستان په سفر اسلام آباد ته ځي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د فلسطین پر هغه قرارداد رایه چول کیږي چې په دې اداره کې د فلسطین حیثیت د یو څارونکي په غیر رسمي غړي بدل کړي. د مصر نوې آئین جوړونکي اسمبلی وایي هیله مند چې د هیواد د نوي آئین پر حتمي مسوده چې تیر ورځ ناوخته پرې کار روانو نن د زیارت پر ورځ ناوخته رایه ورکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي د ایران په اړه تر ټولو مهمه مسله تر اوسه نه ده هواره شوې. د امچا زمي د خبرونو لنډي سره د مشال ریډيو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدلې. هم په دغه صفو تاسو دیوار ریډيو اوریدلای سي. عبدالحق کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.